که تا هفته شام ادامه خواهد.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ. خو لومړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوال د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چاوای په افغانستان کې د بشري مرستو د وچی صندوق له جوړېدو یو لسیزه تیریږي، خو لا هم په میلیونونو افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان بشري مرستو وجهي صندوق لسمه کلیزه په داسې حال کې را رسېدلې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره وای په دې موده کې له مرستو سره سره د اړمنو افغانانو شمېر لا هم مخ په زیاتېدو دی. او چا د دغه صندوق د لسمې کلیزې په مناسبت په خبر کړي راپور کې ویلي دا مهال په ټول افغانستان کې له 3 میلیونو ډېر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. دوشنبه د افغانستان په 14 ولایتونو کې تر 15 کلونو کم عمر کوچنیانو ته پولیو یا ګوزند ضد واکسین ورکولو کمپاین پیل شوه. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایان چې راپت زمان امرخیل په یو ویډیویي پیغام کې چې رسنیو ته لیږل شوی ویلي دغه کمپاین چې 3 ورځې به ادامه ولري پر 6.2 میلیونو هغو کوچنیانو به چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي دغه واکسین تطبیق شي. په افغانستان کې تیر کال 6 کوچنیان ګوزن وهلي چې ټول یې د ننګرهار ولایت وو. خو سږ کال تر دې دمه په افغانستان کې د پولیو 22 مثبتې پیښې ثبت شوي او دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې سږ کال تر اوسه پورې د پولیو 1 پیښې ثبت شوي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي د دې ډلې د عامې روغتیا سرپرست مولوي نور جلال جلال په افغانستان کې د بریتانیا د سفارت شازداپیر رابرټ ډیکسن په کابل کې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو پر جوړولو خبرې کړي. دغه وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې جلال او ډیکسن په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو او په نشه یي توکو د روغتو کسانو د درملنې د اسانتیا او د روغتیا په برخه کې د نړیوالو مرستو د جلبولو په اړه هم خبرې کړي. د دغه بحثونو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. په افغانستان کې د بریتانیا سفارت تر اوسه د طالبانو له دغه روغتیایي چارواکي سره د خپل 16 پیر د کتنې په اړه څه نه دی ویلي. د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ ځایي چارواکي وایي د سپین بولدک چمن دروازه کې پر تګ راتګ د پاکستان د حکومت له لوري د لګول شویو محدودیتونو له کبله زرګونه سیمه ییز کسان بیکاره شوي. د ډیورنډ کرخې ته څیرمه پرتی سپین بولدک ولسوالۍ ځایي چارواکي وایي د سپین بولدک چمن پر لار د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې حتمی کېدو د ګڼو ستونزو ترڅنګ دغلته زرګونه کسان بیروزګاره کړي. د سپین بولدک د سوداګرۍ او پانګونې خون مشر محمد شفیق اڅکزی رسنوی ته ویلي چې دغه ځای کې له 15,000 تر 1,500 کسانو چې د غوټو د وړلو کاروباري کولو اوس په بشپړ ډول بیکاره شوي دي. ل امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د ایران تسنیم خبری آژانس راپور ورکړی د ایران وسلوالو ځواکونو لږ تر لږه 4 هغه ترهګر وژلي چې شک کېږي دغه هیواد په شمال ختیځ کې پر پولیسو په یوه مرګونی برید کې لاس درلود. په سیستان او بلوچستان ولایت کې د شنبه ورځې په برید کې 10 پولیس وژل شوي. په پاکستان کې میشته جشلادل ډلې د هغه برید مسؤلیت منلی دی. تسنیم د ایران سپاهي پاسداران په وینا راپور ورکړی چې د غوښواکونو د استخباراتو او پولیسو په ملاتړ لږ تر لږه 4 ترهګر وژلي او 4 نور یې نیولي. د لبنان روغتیا وزارت وایي اسرائیل دوشنبه پر جنوبي خر سوور حمله کړي او لږ تر لږه 15 کسان یې وژلي او 10 نور یې ټپیان کړي. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي اسرائیل دوشنبه سهار د دغه ساحلي خر په مرکز کې یوه ودانۍ وشتلې چې 15 کسان یې وژلي او 10 نور یې ژوبل کړي دي. د فرانسې خبري اژانس ویډیویي راپورټر ویلي چې د اشتراري چارو کارکوونکي لیدلي چې د ژوندي پاتې شویو د ژغورنې لپاره یې په امبولانس کې سیمې ته ځان رسولی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي د ګرجستان د وړمې ورځې پارلماني ټاکنو پر مهال یې د بې نظمیو او تیت او پارک تاوتریخوالي راپورونه ترلاسه کړي. هغه ویلي نړیوالو چارونکو دغه ټاکنې آزاد او عادلانه نه دی بللي. بلینکن ویلي امریکایي چارواکي د ټاکنو پر مهال د نړیوالو قوانینو د نقص ټول موارد غندي او د نړیوالو او ځایي چارونکو هغه غږ بدرګه کوي چې چې د ټاکنیزو درغلیو په اړه راپورونه دي بشپړ وارزول شي. د هند لومړی وزیر نریندرا مودی او هسپانوي سیالي پیدرو سانچیز دوشنبه د هند د پوځي الوتکو د تولید لومړنۍ شخصي فابریکا پرانیسته. دغه فابریکا د هند د ګجرات ایالت په وادودار ښار کې واقع ده، چیرته چې سلګونه کسان د هسپانیې د لومړي وزیر هرکلی ته راوتلي وو. په تیرو 13 کلونو کې دا لومړی ځل ده چې د هسپانیې یو مشر هند ته سفر کوي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
افغانستان کې ماشومان ته د ګوزان واکسین کمپاین بیا پیل شوې ده. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت او د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال ادارې ترمنځ په افغانستان کې ماشومان ته د ګوزان واکسین کمپاین د باندې په سر د اختلاف لامل دغه کمپاین د څوونه یو لپاره ځنډیدلې وو چې اوس یې د بیا پیل خبر ورکړل شوې ده. پاکستان کې هم د پولیو یا د ماشومانو ګوزان زد و ورځنی کمپاین پیل شوی. دا دواړه هغه هیوادونه دي چې په دې وروستیو کې په ګوزان د کوچنیانو د اخته کېدو پیښې پکې ډېری شوې دي.
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان امرخیل په ایکس ټولنیز شبکې د ګوزان واکسین د کمپاین بیا پیل خبر ورکړی دی. امرخیل په یو ویډیو پیغام کې د سیمه ییزو قومي مشرانو او نفوذلرونکو کسانو څخه غوښتي چې دغه کمپاین په برلیتوب کې د عامه روغتیا وزارت سره همکاري وکړي.
د هیواد په 14 ولایتونو کې د ګوزان واکسین کمپاین پیل شو. یا کمپاین چې درې ورځې به ادامه وکړي د 15 کلنو څخه د کم عمر 6.2 میلیون ماشومان ته د ګوزان واکسین تطبیق سي. د قومي مخاورو علماي کرام او په سیمه کې د نفوذ لرونکو کسانو څخه مهیله ده چې زموږ د واکسین لټیمونو سره مرسته وکړي چې د ګوزان واکسین کمپاین په سمه توګه پلی شي.
دا کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي چې تر دې وړاندې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت او د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال ادارې ترمنځ د واکسین کمپاین په تګلارې د اختلاف لامل دغه کمپاین د څو اونیو لپاره ځنډیدلې وو.
د دې واکسین د کمپاین ستراتیژي او تګلارې کور په کور واکسین متاسفانه چې اوس دغه تګلارې په جماعت په جماعت تګلارې باندې بدل شوې، نو دا به ډېر وخت وغواړي چې خلک بلد شي تر څو د دغې تګلارې سره خپل ماشومان جماعتونو ته راوړي. نو هیلیږو چې دا واکسین بیا خپاره نه شي، دغه ویروس بیا په افغانستان کې خپور نه شي، نو دا به ډېر وخت وغواړي چې دا بیا کنترول شي. فقط د دې پخوانۍ تګلارې یعنې کور په کور واکسین کول به ډېر ګټور شي.
په پاکستان کې هم د ګوزن زد او ورزنی کمپاین پیل شوی چې موخه تر 15 کلونو کم عمر 15 میلیونو ماشومان ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکول دي. د پولیو د مخنیوي پروګرام پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې پر دې مهال به ماشومان ته د ویتامین ای اضافه درمل هم ورکول کیږي چې د دې ډول ناروغیو په مقابل کې د هغوی د بدن قوت پیاوړی کوي.
پاکستان او د افغانستان چې د پولیو د ناروغي د لپاره د دنیا یو بلاک ډیکلیئر کړی دی. نو یو بلاک ډیکلیئر مطلب دا دی چې د دوړو ملکو کې کپې یو ملک پولیو ختم شینو بل ملک کوا، نو دا بل ملک تبا همیشه خطر وي او دې ملک به واپس پولیو راځي. نو دا یو حقیقت ته سي مولي سي موږ زبان موږ یو بل سره کلچر او تلګ راتلګ دوم نه زیات دي. نو اغله وجنا دا وایرس دی، وایرس به صرف بچانو کې نه زی دا غټه موړې راوړی شي.
په دې وروستیو کې په افغانستان او پاکستان دواړو کې په ګوزن ناروغي د کوچنیانو د اخته کېدو پیښې ډېرې شوې دي. او دا مهال په نړۍ کې افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایروس په کشته او ماشومان ترې اغیزمن کیږي. احسان الله ریوبزای، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی سادلایت لاری تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شي. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټل چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4508 پیټل چینل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
امریکا غږ آشنا رادیو ندسیمي او نړۍ رپورټونه اوري. د امریکا په خوانه ولسمشر ډانلډ ټرمپ چې یو ځل بیا د ولسمشر لپاره کاندید دی د خپل په خوانه ولړډ با مامورینو له خوا فاشست او نااهل یاد شوی دی. خو د ولسمشر د مرستیال لپاره د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ډی جی وینز دغه تورونه رد کړی دی. په دې اړه نور معلومات د امریکا غږ د خبریالې ویرونیکا بالډیراس د رپورت په پښتو ژباړه کې اوري.
جان کیلی د پخوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ په دوره کې د 2018 نه تر 2019 پورې د جمهور رئیس د دفتر رئیس و. نوموړي چې متقاعد پوځي جنرال هم دی د نیویارک ټایمز ورسپانې سره په مرکه کې ویلي دی چې ترامپ یو فاشیست سیاستمدار دی.
هغه په حقیقت کې یو مطلق العنانه شخص دی. دیکتاتورانه خوخیږي. هغه په خپل د منلې ده او یقینا یو فاشیست ټول ځنګړتیا لري.
ترامپ دغه تورونو ته په خپل ټولنیزه شبکه کې لیکلي دي چې جان کیلی یو بد انسان او بد جنرال دی او په سپینه معنی کې د هغه مشورو ته چا غوږ هم نه نیو. بل په لور د یکشن به پورز د جمهور رئیس د مرستیال د لپاره د جمهوری غوښتون کې ګوند کاندید جی جی وینز په ترامپ انتقاد کوونکو خاغلی کیلی او د امریکا د وسوالو قواو د ګډي کمیټې د پخوانی مشر مارک میلی د سرګندونو په جواب کې ویلي دي چې د پخوانی ماموران په خوا
ناراضه وو.
چاچا ټرمپ سره په خوا کار کړي اکثریت یې د دې ټاکنیس ټیکټ ملاتړ کوي. زما په فکر مارک میلی او جان کیلی دواړه د پخوانی وخت ناراضه مامورینو.
مګر پاین حال کې د پخوانی جمهور رئیس ترامپ د وخت ډیر لاس مامورینو د جمعې په ورځ په یو پرانیستي لیک کې د جان کیلی د سرګندولو ملاتړ کړي دي او ترامپ فاشیست او ولسمشریته نااهل کس بلل دي. خو جمهوری غوښتون کې سناتور لنزی ګراهام د دې تورونو سره مخالف دی.
ما د ټرمپ سره وخت تیر کړی. زه فکر نه کوم چې هغه د فاشیست وو. زه فکر کوم چې هغه په داسې وخت کې چې موږ یو قوي ولسمشر ته اړتیا درلوده یو قوي ولسمشر وو. فکر کوم چې بیا به هم چې وخت ورسی یو قوي مشر به ووسی.
بل خو د جمهوری ریاست د پاره د دیموکرات ګوند کاندیدی کاملا هرس انتخاباتي کمپاین لخوا د جان کیلی سرګندونی د یو غږیز پیغام په بڼه خبري کی. زه په خپل شخصا هم د ترامپ حق له یو څه ملاحظات سرګند کړی دي.
ډونالد ترامپ از انکریسینګلی انهینجډ.
ترامپ زیاتې دونکو توګه زیات بے پروا او نامحسوس دی. په دومره دوره کې باید د جان کیلی په څیر خلک هم ورسره نه وي چې لار ورته
وخی.
سناتور برنی ساندرز چې په انتخاباتو کې د میرمن هریس ملاتړ کوي د ان بی سی په یو تلویزیونی مرکه کې ورنه پوښتنه وشوه چې آیا تاسو هم ترامپ یو فاشیست سیاستمدار ګڼئ؟ نو هغه وویل
زه د ترامپ لپاره دا اصطلاح کارول نه خوښوم. کوم روایم چې هغه د مطلق واک طرفدار او د امریکا د دیموکراسۍ د کمزوري نیت لري.
دا نوې سیاسي ناندرې په داسې وخت کې شدت مومي چې دواړه کاندیدان د خپل کمپاین په ورستي ورځو کې مصروف دي. د یکشنبې په ورځ په نیویارک کې د انتخاباتي غونډې نه پس د ترامپ د انتخاباتي کمپاین زیات پام اوس نورو مهمو ټاکنیزو ایالتونو ته اوښته دي. او میرمن هریس هم نیت لري چې په راتلونکو ورځو کې هغو ایالتونو ته ولاړ شي چې رأی د کاندیدانو د بری لپاره مهم دي. تمازه چې هغه د سیشن به پورز د امریکا په پایتخت واشنگتن دی سی کې خپل وروستي بیانیه ولسته وړاندې کړي. زیبا خادم امریکا غږ.
متزه درخونه بیلابل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنيتي اقتصادي او ټولنيزو مسايلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د شاور سيډنيز باس مهمه ونې ځخ پرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونې مونږ تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لاري په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیوني خبرونه
آشنا رادیو ندی سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. په ختیځ بیت المقدس کې بعد د سلګونو فلسطینیانو کورونه ونړول شي یا به د يهودانو د مشهدو لپاره له کورونو وایستل شي. دواړه خواوې وایي چې دوی خپل کورونه په قانوني توګه پیرودلي دي. د امریکا غاک خبريالې لیندا ګریټسټاین له بیت المقدس نه راپور را لېږلې چې تاسو یې پښتوش باړه اوري.
فلسطینی فخری ابو دیاب دوش په تکال وړاندې د ختیز بیت المقدس په سلوان سبا کې زیږیدل و.
خو د دې کال په پیل کې اسرایلی چارواکو د هغه کور رنگ او ویل چې دا کور د اجازه پرته پرخ کړی دی.
ناو مای چلډرن
اوس زما ماشومان او لمسیان به هر کورونه کرایه کوي، خو زه دلته یوه کوټه، سالون او د تشناب جوړوم. اوس دوی زما کور رانوي، زه چیرته ولاړ شم؟ زه د تګ لپاره هیڅ ځای نه لرم، زه به بیکور شم.
او دیا وای چې هغه په ختیځ بیت المقدس کې گاونډیانو پر لپسې هڅه کړې چې د ودانیو د جوړولو جواز ترلاسه کړي، خو اسرائیل تل د دوی غوښتنې ردوي. هغه وای چې اسرائیل د په گاونډ کې د شاوخوا سلو کورونو د رنګولو پلان لري چې لسې د مخه وران کړي دي. د اسرائیل حکومت وای په دې ځمکه به یو پارک جوړوي. د سلوان په گاونډي سیمه بیت الهوا کې وضعیت لا نور پیچلې دي. یمنی یهودان د 19مې پیړۍ په ورستیو کې دلته میشول، خو په 1913 لسیزه کې د عرب بو د پاسون نورسته د سیمه وتل. د اسرائیل د قانون لمخي د بیت المقدس ملکیتونه چې په خوا د يهودانو ملکیتونه وو بیرته به يهودانو ته ورکړل شي، حتی کدا ملکیتونه فلسطینیانو اخیستې هم وي. د دې سیمه اوسیدونکو او فعال زهیر رجبی وای چې دا کور هم د دغه کورونو د جملې نه دی چې ورته امر شوی چې باید دوتری نه ووزی.
موږ دا کورونه اخیستي دي، موږ غلا کړی نه دي، موږ اسناد لرو. دلته هر کورنۍ د پیریدلو سند لري. زما لپاره دا کور زما د پلار په 1968 کې اخیستی وو، او موږ دلته لږه وخت راهیسی اوسیږو. زه حیران شوم کله چې په 2015 کال کې ما او زما ورونو ته د وتلو امر وشو. د څه لپاره؟
رجبی وای چې هغه او د هغه گاونډیان په مکرر ډول د شاوخوا سلویختو يهودي میشتو کورنیو له خوا زورول کیږي چې د دوی گاونډ ترغلي دی او د حکومت امنیتی ساتونکو حفاظت کوي. هغه ته د يهودانو یو سازمان اتریت کوهانم د وترلو لپاره د ډیرو پیسو وړاندیز وکړو، خو هغه تل رد کو. د اتریت کوهانم استازي وای چې په دې سیمه کې د جایدادونو اخیستل او د يهودانو شتون غیر قانوني نه دی.
Basically kings and فاصل کې د یهودانو پاچاهان او پیغمبران تاریخ او میراث دلته څرګند شوی. دا د بیت المقدس مرکز دی او بیت المقدس د یهودی نړۍ مرکز دی.
د اسرائیل د بشری حقوقو ډلې هڅه کوي چې د ختیز بیت المقدس ته فلسطینیانو چې د خار نجدي سلوخصلنه نفوس دي د اسرائیل د حکومت له خوا د کورونو نه د ایستلو او د ورانولو امرونه په وړاندې د هغوی دفاع وکړي. د غټلې وای د فلسطینیانو د ایستلو د هڅې د تیر کال نه زیاتې شوې، ځکه چې د نړۍ توجه په غزې ده.
موږ داسې لارې چارې لټوو چې د اسرائیلو د حکومت د اقداماتو مخه ونیسو، خو موږ د واکمنو په وړاندې وس نه لرو.
تیر کال د عرب او اسرائیل ترمنځ په مختلفو ځایونو لکه غزه، لبنان، یمن او ایران کې شخړې وشوې. بیت المقدس نسبتا آرام او خود فلسطینیانو د کورونو د ورانولو او شړلو مخ په زیاتېدونکو شمیر خای په خار کې د لازیت کړکیچ لامل شي. دا د لنډا ګرسټاین د رپورت پښتو ژباړه نظرانی سوسی امریکا غاګ.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات اکور نه نړیواله سیمهیزه مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پختنی د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنی لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دې شو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري
رپورټونه ته ادامه ورکو. د میزوري په ایالت کې د مسلمانانو د فرهنګي تنوع اورز منځل شوی چې افغان محصلینو هم پکې برخه اخیستې او دا چاره یې د یو بل له فرهنګونو سره د آشنا کېدو لپاره ښه ګڼلې ده. پاکلې پاموکې د سبی الله غزي رپورټ ته.
د میزوري ایالت په کولمبیا ښار کې د مختلفو هیوادونو خلکو د غلطه د مسلمانانو د بیلابیل ټولونو د فرهنګونو د تنوع او رزل مانځلې چې په کې لباس نیولې تر خوراکونو موسیقي او نور بیلابیل برخې شاملې وي. میزوري په هنتون کې افغان محصلینو د غلط خپل ځانګړې خونه لرله چې د افغانستان توکي په کې ننداري ته خيو. دوی ولدای وخه مو کې د چې مسلمان ټولنه په دی وو پویږي چې ل یو بل سره څنګه رو یو کی
دا هغه مو کې مون تر کوي چې موږ د خپل د هوا د ملي ارزښتونه خلکو ته وړاندې کوو، خلکو ته ښکارو، د دې په اړه خلکو ته معلومات ورکو،
او ترسنګي د نور کلټرو سره آشنا شو.
ارتباط بین پانتون و جامعه افغان میشه که ما به این بسیار به دید مثبت نگاه میکنیم، به خاطر که ما میخواهیم که شاگردای افغان همین محیط رو ببینن و این برشان یک انگیزه میشه تا در آینده انشاءالله تصمیم بگیرن که با یا به این پانتون یا پانتونای دیگه اپلای کنن.
دا پروگرام هر کال په اکتوبر کې جوړیږي او موخه په مسلمان ټولنه کې د فرهنګي مشترکاتو شریکول او د یووالي لپاره هڅه بلل شوې ده.
موږ هڅه کوو دا ثابت کړو چې صرف یو کلتور نه دی چې له مذهب سره تړلای دی، بلکې بیلابیل هیوادونه خلک له مختلفو تجربو سره راځي او په مختلفو ژبو خبرې کوي. نو موږ کار کوو چې مسلمان یو متنوع ټولنه ده.
د یو فلسطینی مسلمان په حیث زه د ډیرو ټولنو د کلتورونو په اړه نه پوهیږم، نو دلته موږ د یو اسلام خو مختلفو کلتورو په اړه خبرې کوو او یو بل سره د بیلابیلو ټولنو خوراکونه شریکوو، لباسونه ګورو. نو دا زما لپاره ډیره ښه موقع وه چې ما په دې پروګرام کې برخه واخیسته.
دغه پروګرام سمبالون کې وایي هڅه کوي چې کال په کال د مسلمانانو لپاره دغه شان پروګرامونه لا ډیر پراخ کړي.
افغانستان کې د چین سفیر جاو شنګ ویلي چې حکومت له افغانستان نه دغه هیواد د صادریدونکو سوداګریزو توکو د ګمرکي تعرفې صفر ته د ټیټېدو پریکړه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکي د دې پریکړې هر کله کوي، خو وایي چې د افغانستان نه چین ته د صادراتو کچه ډیره کمه ده. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری پر رپورت کې اوري.
کابل کې د چین سفیر جاو شینګ ویلي چې حکومت له افغانستان څخه دغه هیواد ته په صادراتي توکو باندې د ګمرکي محصول د ماپیدو پریکړه کړې. سفیر جاو شینګ د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره د کتنې وروسته د اکسپورت ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې هغه سره د دواړو خلکو اړیکو د پیاوړي کېدو په لارو چارو ګټورې خبرې کړې. هغه ویلي چې چین به افغانستان ته د صفر د کچې د مالي د اخیستلو د چلند د 100% د تعرفې د ماپیدو د کړنلارې خې عمل وکړي. د چین د بهرنی چارو وزارت هم ویلي چې د ګمرکي تعرفې د ماپیدو بهیر به د روان 2023 کال د دسمبر میاشتې څخه وروسته پیل شي او دا هیواد به د افغانستان پر صادراتي توکو ګمرکي تعرفه صفر کچې ته ټیټه کړي. افغان سوداګرو د چین د حکومت د دې پریکړې هرکلی کړی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي امریکا غږ ته وویل چې افغانستان چین ته اکثره وچه میوه او کالي صادروي چې د تیر جمهوري رژیم پر مهال هم پر دغه
دا یو خبر ده چې د چین هیواد زمونږ په صادراتو باندې تعرفه صفر کوي او یا تسهیل راولي. ګرچې زمونږ په تازه وچو میوو باندې مخکې هم د جمهوریت په وخت کې تعرفه په چین کې دومره جګه نه وه، اما یو سلسله خدمات او انتقالاتو هغه نور ټیکسونه چې هلته دي هغه په جاري تدو کې چې هغه ټیکسونه د منځه ویسي خدماتي او نور څه جګو.
د 2020 کال د اګست په میاشت پر افغانستان باندې طالبانو د بیا واکمنۍ دوه مخه کلونه کې چې دغه هوا تر ټولو ستر اقتصادي شریک باندې خو اوس مال د دوه هوادو ترمنځ راکړې ورکړې کچا په کال کې نږدې 100 میلیون ډالر ته رسیدي.
خو زموږ صادرات چین ته ډیر زیات کم دي او موږ تنه په د اخرو کې لږ شانتي وچ میوه او قالینې او امدارنګ مادني توکي چین ته لګو او د چین سره زموږ کار ور ډیر دی. هغه خو چین په خو زموږ لومړنۍ تجارتي شریک اما اوس د شپږ سو نه تر 300 میلیون ډالر پورې په کال کې موږ د 200 واردال درو صادرات مو ډیر کم دي، 500 میلیون ته هم نه رسیدیم.
افغانستان په 2023 کال کې چین ته 300 میلیون ډالر په ارزښت توکي صادر کړیو. د سوداګرۍ او پانګونې د خوري د معلوماتو پر اساس اوس مال افغانستان د چین پر ځای د ایران او د منځنۍ اسیا د هیوادو څخه زیات توکي واردوي. صنعت او سوداګرۍ وزارت وایان اخونزاده بل سلام جواد تیرونی د سرنوی ته په واستولي ویډیو پیغام کې ویلي چې افغانستان د 2023 کال په لومړیو نهه میاشتو کې د ایران سره د سبانې 2 میلیارد ډالر راکړه ورکړه کړې ده.
صادرات به واردات افغانستان با کشور ایران در جریان 9 ماه سال 2024 به ارزش 2.194 میلیارد دلار بوده که از این میان 38 میلیون دلار صادرات و 2.156 میلیون دلار هم واردات است.
چی داغ و هیوادو پا دلک کرده چه پتی رو دری کلوی که پا کابل که طالبان رو حکمه سره نگدی علی کی ساتری او نه یوازی کابل تای خبر سپیر استوه کولې، بلکې په خپل هیواد کې هم د طالبانو سفیر منلی دی. خو د دې سره سره د چین او د کوم بل هیواد یا نړیوال سازمان د طالبانو حکومت په نسبت دې پیژندلی. چین دا پریکړه په داسې حال کې اعلان کړې چې طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت سرپرست مولوي عبداللطیف منصور په چین کې د یو کمربند د یو لار نوښت د انرژۍ د وزیرانو په دریم کانفرانس کې د ګډون لپاره بیجنګ ته تللی دی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت د ایکس په پاڼه دې غونډې ته د مولوي منصور وینا خپره کړې چې پکې هغه د منځنۍ آسیا، جنوبي آسیا او منځنۍ ختیځ په اوږدو کې د افغانستان د ستراتیژیک موقعیت په اهمیت خبرې کړې. هغه ویل چې افغانستان د ځمکني اتصال لپاره یو مهم ځمکني پل برابروي چې دا افغانستان د چین د یو کمربند له لارې یو اړین شریک جوړوي، ځکه چې دا کولی شي د ځمکې له لارې سوداګریزې اړیکې او د انرژۍ دهلیزونه اسانه چې چین له اروپا سره نښلوي. همداشان د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزیر په خپله دغه وینا کې د چین او افغانستان ترمنځ د اړیکو د پراخېدو لپاره د دواړو هیوادو ترمنځ د واخان د دالیز په پرانیستو باندې هم ټینګار کړی او ویلي دي چې دا لار د افغانستان شمال ختیځ د چین د سینکیانګ له سیمې سره نښلوي او د سوداګرۍ او انرژۍ د همکارۍ یوه نوې دروازه خلاصوي.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکه او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
د واشنگتن د استډیو نه رپورټونه اورئ. احمد منصور وزیر چې لاس کال وړاندې په افغانستان کې خونکې وو، اوس په متحده عربي اماراتو کې خپل کمپنۍ لري. احمد منصور وی د لومړی ورځ نه د مزدوري پر ځای پر سوداګرۍ فکر کوي. نو موري زمنګله همکار احسان الله اریوبي سره په خبرو کې زیاته کړي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز وطن ته د نستنېدو علت دی.
من منصور احمد وزیر دی، د افغانستان ننګرهار ولایت یم او تقریبا شاوخوا لس کاله کېږي چې اماراتو ته راغلی یم.
ګنشمیر افغانان په متحده عربي اماراتو کې د مزدورۍ په موخه خپل کور او کلی پرېږدي، خو احمد منصور وزیر وایي لپیلې د سوداګرۍ فکر د ځان سره راوړی وو.
او دا غوول ورزنم آرام آرام سره وګړو کې کاروبار شروع کړو. الحمدلله اوس موږ شرکتونه دي، یو د ګاردن او د لینډسکیپینګ کمپنی دا او یو د سټیلو کمپنی دا.
احمد منصور چې په کابل کې د خوون کې پتوګه دند درلوده، وای په ډیرو خوړیو او هڅو یې د ځای ته ځان رسولې ده. نو موړې د خپل بریا ریاض ریختونولي خایي
په باندې ډیر سختین تیر شوی، ډیر مشکلات هم دي دي، حتی په امبیا ماراتو کې داسې وخت وو چې تاولو وختو کې چې مطلب مو سره د میټرو یا د بس هغه درې څلور درهم بم نو کسٹمر هم پیدا کړو، هغه سره خوره وابطه مو ساتل، اوی ته مطلب دا سی سټیسفیکټری کارم متوکه چې هغه موږ ډیر زیات متاثر شو او ډیر زیات خوشاله شو. نو کار پسې نو کارونه راکړل، هغه ریکمند کړو نور دوستانو ته او همدا چې آرام آرام سره بیا مطلب موږ خپل نور کسٹمر پیدا کړ. یعنی داسې بیوی ورځ کار نه دا تقریبا د غدې لسو کالو خریدا.
هغه وزیر وایي هیله درلوده چې بیرته خپل ټاټو به تولاړ شي، خود لولو زکړی تر هیلو ورته ډیر ارزښتناک دي.
ما وختل چې زلات شم او چې کله دوی د خزو د جنکیو سکولونه بند کړو نو زه په هیڅ صورت نشم کې الته، ځکه ما د پاره نارینه او خزینه دا اولادونه ما د پاره یو دي چې زما ماشومان درس ونوي، سبق ونوي، هغه کامل کفي ملي. نو زه په یو صورت دانه شم برداشت کولای چې زما بچی به تعلیم شي، وکدا نن هم دوی تعلیم ته دروازې خلاصې کی، بل خصوص جنکې ته په سبا باندې به ما کډه وړي او زما ماشومان به ملت وي. زما ماشومان چې په خپل مورنۍ ژبه کې سبق وي دا زه هزار بار به تر غنم چې هغه په پردیش ژبه کې سبق وي.
منصور وزیر په عربي هیوادونو کې د افغانانو د سختو مزدوریو ته په اشاره وایي مخکې لدی چې څوک عربي هیوادونو ته په سفر لاړ شي باید یو کسب د ځان سره ولري،
چې راځي ځان سره یو هنر راوړي، ځان سره یو علم راوړي، ځان سره یو کسب راوړي. او که تاسو امبسی راشي او بغیر د کار او کسب هنر نه نو تاسو به ډیر زیات مشکلات سره مخ شئ.
احمد منصور وزیر وایي چې ما د نورو په شان باندې په متحده عربي اماراتو کې مزدوري شروع نکړه، خو په لزګونو کسانو ته مې دلته کاروبار برابر کړو. احسان الله اریوبزی، متحده عربی امارات، دبی.
درنو اوریدم کو خبرونه په هم دی زی پایت اورسیده مانه نشیده امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اوری تر بیام خدای مالش.